یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاښ څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیری یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زینن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلو کې ترسره شول، د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دی. دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له وکتي وي. خو ویل کېږي د یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، په دغه کور کې دی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړی و. هغه ځای څخه په افغان امتیازو کول باندې ډزې کړې وې.
د ولی ویان دغه راز وویل چې له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب له ادعاوې څېړي. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبیع الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سفر رسمن بودیجه د نړیوال ټورنمنت تر د سوال شوې ام په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چارې هم د اوس تر لاس باندې دي. به زر ان شاء الله دا بودیجه مو ولکې ترش.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمې بودیجې د نه رسیدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 300 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شو. د متشبسینو د عالي بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفې کموي. د وویل پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو تعرفه به کموي، همدارنګ به موټر چې بندرونو ته راځي د خروج اجازه ورکول کېږي، او دغه شان د تورخم د بندر په اړه هم ژمنه ورسره شوې چې هغه به د 40 ساعتونو په مخه پرانستی وي. نوموړي وویل دوی هیله مند چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنې عملي بڼه خپله کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. دا وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت دغه باغونه په اوو ولایتونو کې د 20,000 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوو ولایتونه ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست دي، او دا هم هغه ولایتونه دي چې د خرما باغونو جوړولو لپاره ښه شرایط لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي وو که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورسپانې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی وو. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تلون څخه تیر کال د وتلو او ووت او پر ایران بندیزونه ولګول. د ترامپ ادارې ویلي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبل دایوف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریما امان قولو وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبل دایوف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایوف شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د مې له میاشتې رئیس د پخواني مرستیال صدر اعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 سم کال زندانه د باتوکایوف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. او د روسیې په باشکورتوستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دوهم لوی ښار نبیریژینی چلینې ته روان و چې چپه شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان او کندهار پر لویه لاره پرتې نظامي اډې سرتیری شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي.
مطلب د تلویش ورځې مختلف وزن مسکونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې دي چې بخښي ګرد سره په تنده ناست یو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي.
دلیل رشوت سوال طالبان چې اکثریت د سرې قطې غړي وو په ډیرو مهمو پیښو کې دولت تلودل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خبرو ته چمتو دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام زما رای زما حق خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پلیکو کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مرګ ژوبل اتیا په سلو کې برخه د وسلوالو مخالفینو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي سره د ملکی کسانو د مرګ ژوبل کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2300 نور ټپیان شوي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکاتو ویلی شو چې لا هم په هیواد کې ملکی مرجوب لجریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دی. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه د برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت خبر شوی ارقام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ارقامو سره تفاوت لري. د امریکا دفاع وزارت تیر او رس کانګرس ته خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د زیاتې جګړې لپاره په افغانستان کې 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2214 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه خبر شوی ارقام د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 نیټه لپاره تر 2019 کال د می د میاشتې تر 1 نیټه پورې دي. په افغانستان کې د غوښمنتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس شپږ ته وژل شوي او 55 ټپیان د امریکا پر رهبرۍ د ائتلاف لوري افغان امنیتي ځواکونه د تشپې ته وجل شوی او نوی ټپیان او همدارس د نورو مخالفینو ډلو لخوا 298 وجل شوی او 1901 ټپیان مسؤلیت پر غاړه لري. په دې راپور کې همدارس ول شوی چې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 26 وجل شوی او 9 ټپیان ته د نامعلومو کسانو لخوا زیان اوښته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخوا په پرتله د جګړې له امله ماشومان او مېرمنې هم اغېزمنې شوي دي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سویلي، سویل ختیځ، شمال، شمال ختیځ او مرکز کې ډېر تلفات ملکی کسانو ته اوښتي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پیغام ته ځواب نه دی راکړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
تاسی ازادي راديو اوريوه موريدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکی تلفاتو پر کچه پر زیاتوالي اندیښنه څرګنده کړې ده. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل دا شی چې د جګړې شکیل غاړې د جګړې قوانین نه مراعاتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار ناجی صافی مرکه کړې ده او په سر کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې شکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کم قوانین چې د قطعا نه مراتی، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی ډېر قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید ملالی ساکر تی پا افغانستان که دی دوی هم پا ملکی زیرون مانی بمبارونه که شپنه عملیات که دخن که دروازه ارباته یا ملکی تلفات بار راولی تاسه پده آخر رو که شاید ملکی تلفات رو بمغلام که وی پا تو ولایات رو که وی پا این شکل طالبان هم دیت توجه نکهی آلان تی پا تمام قوانین دی ملی او باید ملی که دای وصول دی جنگ تی آم بگری یا سر سپینگیری ماشومان دا باید خوندیتوب بلدی.
فکراتو هم لافغان زواکونو او هم لوسلوالو مخالفینو غختل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نمخنیوی وشی. اساسی اوامل چه دی چه تروس پوری لا هم دغه کچه تیتنه دا او لاور سر بلی زیاده گی؟
تاسو پیگی چه کم مخالفین دولت اکثر هم دا ملکی خلق مساجد کلی کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دوی ځای نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وځ دې چې هغه ساحه محاصره کړي، بالاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځای راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو د پاره کومې لارې چارې دي چې باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټولو افغانانو خاص دی او زه یو افغان یم، د افغان په صدد ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنګ بند کړي، یو ور بند کړي، په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه که روسان و رسکاته پورې به دلته استعمال کړه، که امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وو چې د جګړې پلیکو کې یا همداسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه خپل نظریات سره شریکول. اوس هم وخت را رسېدلی چې اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغان سوداګرو د ستونزو د حوالی په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته ستون شو. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه راټیټه کړي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي، کچریات یې په جلسه کې چې موږ تعرفه کښته کوو دارنګه هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې په خو نه وو. همدارنګه د تورخم د بندر پاک له واده ورکړی و چې دا څلوري ساعته کیږي.
دوی هیله مندي چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنی عملي جنبه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د سفر پر مهال هم له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر ستونزو خبرې کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالر په ارزښت په 2 ولایتونو کې د خرما 2200 هکتار تجارتي باغونه جوړیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل.
قرار است د ولایتوی ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، قندار، فراه و نیمروز باغای تجارتی خرما.
نموری ویل د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 5 کلونو پورې جوړیږي او بودیجه به د کرنې وزارت ورکوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. اوس هم اوس ورځو یو نړیوال موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر هغه ورستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لری کړي دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. اروپایي قدرتونو هم د واشنگتن او تهران پر خبرو ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال را سره شریکوي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب مننه. لومړی خدای راته ووایي چې د ایران ولسمشر دقیقا څه ویلي دی او له امریکا څه غواړي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بنده کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. د همدې میاشتې په لومړیو کې امریکا تکل درلود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم تحریم کړي، خو د ولسمشر ترامپ ادارې پرون یکشنبه هغه ته د امریکا د ویزې له ورکړې سره موافقه وکړه چې وکولی شي داونې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و.
ستانکزی صاحب، اروپایي مشرانو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه څه ویلي دي او آیا ایران مخکې داسې کوم وړاندیز کړی و؟
د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټ یې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریسه خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پخوا 2 واره له امریکا سره خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه‌ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې په خپل حمله داسې یو ګام اخیستی و چې ایران د لورانکارو کارونو لاس واخلي او له ده سره د خبرې وکړي. امریکا وایي ایران په سیمه کې تروریزم تمویلوي او د منځني ختیځ په اکثرو نارامیو کې لاس لري. ایران بیا دغه خبرې ردوي.
مننه صفی الله ستانکزی و چې د دې موضوع په اړه معلومات راکول چې امریکا د ایران هغه وړاندیز رد کړی دی چې ولسمشر یې ویلي وو که امریکا له ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده چنار پنون د نظامی اډې سرتیری وای وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهیسې محاصره کړی دي او که خوراکي توکي ورونه رسیږي له لوږې او تندې به مړ سي. د ملي پولیسو دغه اډه د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پراته ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواکونه دې ورورسیږي او له محاصرې دې خلاص کړای سي. د کندهار د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي د یادې اډې د خلاصون په هدف سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلاری په اوږدو کې د چنار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړي. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
دشمن ڈیر جاتا بلرو نہ خوراکی شان لرو
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له محاصرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دې ورسي او له محاصرې دې خلاص کړي.
د دولت تر صدا غواړو چې موږ د دولت بچیانو د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي. دا چې د لوږې او تندې قبلونه تنظیم ورځ ده سیم یو څه توجه موږ ته وکړي نه څه توجه راته وکړي نه څه توجه راته وکړي تای په لیا
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارزی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې یاد قرارګاه وسلوالو طالبانو محاصره کړي. خو نوموړی وایي چې د یادې قرارګاه د خلاصون په مخه سیمې ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګاه د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزان ورور راځي و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان یا مګیا پر شروع دي چې نار ته ورځي د چې نار ته راځي دا یو هغه دشمن دره.
د چنار دغه سیمه د اورزګان او کندهار د لیلاری پر سر یو نه امن سیمه ده چې د تیرې روزې په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګاه محاصره کړې و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښه کې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید و مو ورېدل چې د چنار په نوم د نظامی اډې سرتیری وای وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي. که څه هم اوس د میدان وردګ ولایت هغې پیښې په اړه اورو چې پکښې ویل کېدل چې میدان وردګ ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څلور ملکیان هم وژل سوي دي، خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل سوي دي. سالی محمد سالی د والی لویان سره خبرې کړې او پښتنه کړې چې په جغتو کې د وروستیو عملیاتو وروستی حال څه دی.
وړمه شپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شوي ول چې هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې موږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپله د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا امنیتي ارګونونه، کشفي ارګونه، دغه ټولو د معلومات له مخې چې موږ د رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې په لومړنیو معلوماتو کې کاسن وچې وژل کېږي، خو وروسته دا بیا پړاګه شوه چې دلې نداره کوو. د دوی تعداد څلېرویشت دک شوی وو چې څلېرویشت وسلوال طالبان چې اکثریت د دې سری کې تېغړي وو او په ډېرو مهمو پیښو کې دوی لاسته لودل، دا له منځه وړل شوي وو. د دې تر څنګ لکه موږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشفي ارګانونو هغه معلومات راکړي وو، راپور یې موږ ته راکړی وو، هغه دا هم وو چې د دې ځینې موټرسکلونه چې چاودېدونکو توکو څخه ډک وو هغه هم له منځه وړل شوي وو. موږ ته لکه څنګه چې دا ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتي وي. خو ویل کېږي در یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال وو په مدي مشهور جنگلای په دغه برخه کې، دوی د کور کې دی په مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړو، لږه ځخه په افغان امتیازونو یا هم په ټوله کې په امتیازونو باندې دځې کړې وي چې دغه په مقابل کې بمبار یا پښتلا یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه څلور کسان
وژل په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله او څه جنجالي سوي و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې؟ یا څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ زه یو څه دا خبره ویل شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټول عملیاتو کې ولایتي ادارې دغه ټینګار هم پدې وي چې بعد په ټول عملیاتو کې ملکي وګړو سره مال ټول ته جدي پام وشي، هغه ته د خنډو په اړه جدي اقدامات وشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اکثریتو پروګرامونو کې اکثریتو عملیاتونو کې وسوال طالبان د امدونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د سنگر په توګه استفاده کوي. نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تېر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګ ژوبلې، البته اوښتې وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تېره پېښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې یوې سرچینې یا منابع هم دننه تایید کړي چې ملکي کسان د اتلس کسان یا شل کسان دی وژل شوي. بل
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زی و چې په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس دا وسیدن که هم و تراغل اندل تا پا مادیره که همه وس پر اگریشن که پروچه ما شینل رو دربدار رو تلکه که مجا آواخ پر کشتو هم مجتراتا وناوالا چه بار که و نهست تلاشه نکریال رو نپر بل تلاشه دربدار رو وس دای و خواست آره. ما داغه پیغام ده چې رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره د مرسته وسي، والا زبین وتلی نو خدای په امان مختم شو.
زنګر محمد زمي د کندهار ښار د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دغه کړه د ښکاپر دروازې سړک ډېر خراب دي، دا ملکي وګړي ډېر پسند دي چې دا مریضان نه تللای، دا دغه نه تللای، دا سړک باندې دي پیښې وخت وي خو دا ولي ما څه څخه توجه دغه چې دغه سړک څنګه دغه وکی نو نو وخت نه نیسم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو للارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سرک محترم والي صاحب افتتاح او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سرک چې دولس کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته را لېږلې وو. د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په کابل کې 12:30 بجې کېدونکې دي. لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د والي ویان محب الله شریف زی نن ازادي راډیو ته وویل د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلو کې وشول د طالبانو د سرې قطعې تر 20 زیات غړي وژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو 5 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي وو چې که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورسپانې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته کړی وو. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع د پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. پخوانی دفاع وزیر بوسورمان قل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د روسیې په بشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق واورو.
زما رای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونی بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی. دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی، ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی، دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی، آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري، دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي، په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب ډیوانیازی او ارزو ساپۍ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمانه دي. د یادونې ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم رابللي وو، خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ډیوانیازی نه پیلو. ډیوانیازی، تاسو څه لپاره اعتراض کړی؟
ډیره زیاته مننه. دغه ټاکنې کومې تیریسوي؟ البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومې دي چې ډېری د فساد او درغلۍ نه ډکې وي. کله چې پارلمان اختتام شو، رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې اعتراض کې څلور مېرمنې هغه مېرمنې چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې، په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله، پرته له کومې خبرې له لیسته ویستل شوې. دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې. او نورې مېرمنې موږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي، رایې لرلې، خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي. تقریبا 12-13 مېرمنې او درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرائیه او دارګ مخ ته موږ د عدالت لپاره خیمه والا. متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زموږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ. نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتل چې موږ سره لیدلې وای، له لیدلو نه یې ډډه وکړله. اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې مونږ باندې پولیس حمله وکړه په زور خیمه ټوله کړه تر دې چې مېرمنو سره خشونت مو کړ. بیا دغه څو ورځې وړاندې ماښام ټایم وو نیمه بجې چې انتحاري زمونږ پر خیمه راغی، غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي، خو د خدای رحم مونږ ټولې وساتل شلو. هغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو، مونږ خدای وساتلو. خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیوه او تر څنګ خیمه په تشدد سره ټوله کړله. نو زمونږ غوښتنه همدا وه چې زمونږ غږ باید واورېدل شي، مونږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي.
وړاندې له دې نه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي، د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون، تاسو محکمو ته عرض نه شوي؟
ولې نه، مونږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو، هغوی زمونږ عرضې وانخیستلې، وایي دا د کمیسیونونو فیصلې دي دې کې مونږ عرض نشو لرلی. بیا راغللو سترې محکمې ته، هغوی هم مونږ ځواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایي دي، مونږ د دې صلاحیت نه لرو، قانون مونږ ته اجازه نه درکړې. بیا مونږ محکمې ته وویل چې دلته زمونږ په حق کې جفا شوې ده، مونږ سره ظلم شوی دی. کله چې چا سره ظلم کېږي، حتمي ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل حق پوښتنه کوي. نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول، حتمان ځکه زمونږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړ. خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته، نن مېرمنې بېرته راغللې د سترې محکمې دروازې مخ ته خیمه وهله، تر هغې چې زمونږ د عدالت غږ وانه ورېدل شي، عدالت تامین نه شي، مونږ خیمه نه ټولو هم دلته باندې.
معلومات له مخې چې موږ یې لرو، ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوې او کله چې دوم لیست کې ته ناکام اعلان شوې، تا ته دوی قناعت څه وڅې درته ویل؟ ولې تاسو د لیست نه وایسته؟
اوس زما لپاره د اندېښنې وړ خبره هم همدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ما ته ابلاغ راکړ شوی، نه فیصله راکړ شوی، او نه هم زه ستنه افغاهي ته وغوښتل شوی. ما زما حریف ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغ ورکړې ده، هغه ستنه افغاهي ته غوښتي یو ځل نه دوه ځل، او د هغې په ګټه یې فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتي وای، ما ته دلایل ښودلي وای، اسناد راکړي وای، رزلټ شوټونه راکړي وای، چې په دې دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. هر یقل زه پوه شوی وای. کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د 340 محلونو تفتیش وشو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې مېرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه د دې وروسته شما هغه د مخکې شي. کومه مېرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې 215 رایې په تفتیش کې باطله شوه. دا ما په 15 پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل مېرمن را مخکې شوه. او هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کې لس رایې پیدا شوي. فقط څو رزل شټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسیون لاس وهنه کړي، 15 ورته 55 کړي، یو ورته 11 کړل، همداسې 2 ورته 2 کړل، یو څلور رزل شټونه کې ورته لاس وهله، او هغه رزل شټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق. نو مرکزي شکایتو کمیسیون استنه افغاهي ته ونه غوښتلم، هغه بریالی اعلان کړ، او زه هیڅ خبرم نه یم، او زما باورم نه راته. کله چې لیست اعلان دم تر اخري لحظه پورې زما باور نه راته، خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکې.
ارزو سپیتا سره کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نمونه هم، خو بیا ورسته تاسو نمونه وایستل شو، تاسو داسې اسناد په لاس کې لرئ چې په لوی لاس تاسو چا له خوا نمونه د لیست نه ایستل شوی؟
سر زیات تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستایی که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم. در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم، با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شد، 700 محل با شماری رفت، باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کده نمونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما در لیست اول میخواییم برنده کنین، شما رای یعنی رای منظور از اونا ازی بود که ما پیسه برشان بتیم. خب ما خودم در مور آرای خود دارای پاک خود ما کامیاب شدم، 1848 رای ما در لیست ابتدایی برنده بودم. خب زمانه که باز دوباره که لیستا اینجا آمد، بعد از لیست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد، در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانم که برنده شده، رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست، زمانی که لیست ابتدای نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خود ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بدن که ما امیر خود ما بفهم خود
قناعت. شکایتو کمیسونو که د انتخاباتو کمیسون تاسو ته وخت نه درکوه؟
کمیسون شکایت هم وخت نه داد. کمیسون انتخابات هم زمانه که لیست اعلان پیش ازی که لیست اعلان شوال ما د لیست ابتدایی که برنده بودم ما میایم روی سوال شما. لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده استم رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره امرای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید $1,00,000 بر ما بدین، $1,00,000 آمریکایی. باز ما بسیار ایچه شدم، گفتم والله ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفر شروع کردیم، ما این قدر امکانات ندارم که ما برنده است، ما چه قسم به شما $1,00,000؟ گفت نه، ما میخوایم رای شما را حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده هستین، میخوایم این رای شما را کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم. بعد از او ما بسیار چه نزنی کردیم امرایشان، گفتم ما خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله استانکزی، ما صدایش ثبت کردم، باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یک کم تصویرشم بگیرم از اوره، کمره مانده بودم تصویرشم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستیم پاسخ داده نشه ما میکشم اسنادش، می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم میخوایم به تمام رسانه بتم که چرا پرسان نمیشه، خانم بودم برنده بودم بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن.
مروه منی، تاسو له اول نه تر اخره پر انتخابات سارل او په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لري، اګه کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی او دوی د شرکتونو تاسو کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل ستونزه هم دلته رامنځته شوی، تاسو موندنه څه خی؟ دوی خو په همدغه مرکزونو باندې ادعا کوي او هم کارکونکي باندې، تاسو موندنه څه خی چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی؟
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګ ټول اوریدونکو ته. د تیرو ټاکنو له پایل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته. د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوې ونه سوې. 10,000 شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هېڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوې. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده. د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته غوی مکلفیت و تیم عام خلکو ته هم حداقل دغه معترض نوماندانو ته قناعت ورکړي چې تاسو شکایت ولی رسیدګی نه کیږي. دا خو د حل لار نه کیږي. شکایت کمیسیون هغه وخت هم خپل درازې بندې کړې وي. دا معترض نوماندان به کله موږ دفتر ته راتلې، کله به د شکایت درازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه شول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي، نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو، مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پایل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړي کمیټه جوړه سي، په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوسي هغه کس مخویندې دي او رونه دي، د ټولو د ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا کورنۍ تللې د رایې ورکړې سبا ورځو له موږ څخه موږ نظارت درلود او د کورنۍ رایې مسنسته په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه شوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد و، کمیسیون په تخلیه سازۍ کې هغه هم مرکوي که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګ د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو، تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي؟
مننه. تر هغې به زموږ دا اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مو نه اورېدل کېږي، اوس موږ
په دریو میاشتو کې تاسو غږ
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسو مرګ له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا موږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ موږ له حکومت او له سترې محکمې نه غواړو چې له موږ نه زموږ افغانی هویت واخلي مونږ له دې هیواد وشړی. کله چې دلته زمونږ د عدالت غږ نه اوریدل کیږي، زمونږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کیږي، زمونږ په دې وطن او په دغه هیواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یو دروازې ته ځه، کله بل دروازې ته ځه، توهین کیږو، تحقیق رټل کیږو، وهل کیږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کیږو. البته زمونږ یو غږ دی چې عدالت. زه نه پوهیږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسې وګورئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه ووهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول په معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واخیسته، هم درپسې پولیس رالیږي وهي دي، هم د په نورو خلکو توهینوي. تاسې وګورئ د کابل له شارناو پارک کې معلولین ورونو د خپل د حقوق دپاره د اعتراض خیمه وهلې ده. یو کال شو تر اوسه پورې حکومت توجه نه دی کړی، هغوی نه دي غوښتي. درې میاشتې شو چې موږ مېرمنو د اعتراض خیمه وهلې ده، تر اوسه پورې زموږ غږ نه دی اورېدل شوی. معنا دلته اعتراض نه اورېدل کیږي، د انسانانو اعتراض ته په درنه سترګه نه کتل کیږي، او بیا موږ چې د عدالت غږ پورته کړی دغه څو مېرمنې، او زموږ غږ چې نه اورېدل کیږي، له حکومته غوښتنه لرو له موږ د زموږ هویت واخلي او موږ د له دې وطنه وشړي. ځکه البته موږ افغانان نه یو چې موږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نوري.
د افغانستان د قانون له مخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د سده وامه کې. ارزوجان تاسو ته چې کور د لاسم تړلې ده، علت څه د لاسم په څه باندې خوښ شوی ده؟
بسیار زیاد تشکر. قسم که بر شما معلوم است تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم. دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوژان ما لبای خود دوخته بودیم، و شمول ما و دیوژان چهار خانم پنج خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما از حالت بیخی از اوش رفتم که دشفخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه تا ما اجازه نمیدن که ما در سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاریای دیگه هستن. پلیس هم 400 500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه. اطفای را ما آورده بودن.
تاس امنیت لپاره راغلی و که تاس
نه 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 باید اینا می آمدن از این خانمای که اینا سرشان انتاری شده بودن، دلجویی میکردن پرسان از اینا. این 300 400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کردن، اطفای را آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لتکوب شدم، حتی که پلیس زن و مرد دادن ما دست انداختارای دادن مر پلیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملت کوب شدم، صورتم امرای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم. موفق شدن اونا ما را از سایه خارج کردن. باز صبحش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفای را آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا دو روز سه روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه‌ها را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400 500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایه شما باید ترک کنیم، که ما مقاومت کردیم. باز اطفای را خواستن پلیس های زن، باز سر ما دست بلند کردن. من شخصا خودم یک پلیس اوزی ده بود خانم که دست ما را پنج نفره تاو دادن که ما هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان فکر چشم باز کردیم، ما در شفخانی وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزی ده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنجا ما در کتابچی از اونا ثبت هستیم که از طرف پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مروه جانه، د قانون له مخې تظاهرات یا سوله ایزه غوښتنه د هر افغان قانوني حق ده. دا کوم برخورد چې دوی سره سوی د پولیسو لخوا سوی ده، څه ډول یو برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول ځل نه ده چې تکرار سوی ده. دوی له روژه یې همدلته تېره کړه، اختر یې همدلته تېر کړه، باران پرې ورېده. موږ څو ځله له دوی سره له نږدې ولیدل چې د دوی وضعیت څه رقم ده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتي چارواکو باندې موږ څو ځله په رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل د دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنکړ او نه هم امنیتي چارواکو کوم څه وویلې. د دې تر څنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې، او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته. شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه، چې زه پوهیږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه، حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول، دغو په اړه خو صرف په سلو کې وایم چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، هل دا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخرې مرحلې هم په لیست کې وه. یو لست چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی، په هغه کې د دوی نمونه لا وه، مګر وروسته چې هغه لست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم د لست کې ځینې بدلونونه راغلل، او دا واضح خبره ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبور دي دې ته ځواب ورکړي چې لست سره یې څه کړي دي. د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو، او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې لیدلي، بایومیټریک، فهرست، ځینې نور مسایل. یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نوماندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون، انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غواک نه دی. له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته رس کېدلی تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې لغه نه. شکایتو کمیسیون ګوري، د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپله نفع دوی تفسیروي تر هغه مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وخت کې خو دوی رسیدګي نه ده کړې چې اوس وخت تیر شوی ده.
تاسو اساسي غوښتنې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترې د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو لري کې که مو حق نه و حداقل قناعت به واخلو. موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی، زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو. دا چې نه قناعت راکول کېږي او نه حق راکول کېږي او حق هم زموږ یو بل څوک لانیږي، نو د دې زغمل کان ډیر زیات سخت دی.
د دغه اعتراض په جریان کې تاسو لوړ پونه امنیتي چارواکي راغلي، حتی د ملي امنیت شورا سلاکار دت راغلي ده. څه ژمنې در سره وکړي؟ ولې عملي نه شوي؟
مننه. مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی وو چې کله د مېرمن وضعیت سم نه وو، تقریبا د شپې یو نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمې ته، مېرمن ته زاری وکړه چې تاسو خپل حساب مات کړی، تاسو ملاقات ورې جمهور سره عجل جوړ کړو، تر څنګ درته به صلاحیت کمیټه به جوړه کړو چې تاسو اسناد برسې شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې اعتصاب مات کړ او د غوی پرژمنې باور وکړ. تر ننه پورې خپل محب صاحب مونږ نور په سترګو نه لیدل، ژمنه خو بيخي هیڅ معلومه نشو چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې واره ورته یادواري وکړه، پوسټ مې وکړ، پسې چې څه شوه تاسو ژمنه، مونږ مېرمنې خو په تاسو باور وکړ. تاسو وګورئ پارلمان ته چې د یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور او په ځوان نسل باندې. نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی، ځوان دی، مونږ په باور کړه. او کدوې دغه سی بے باوري کوي، ژمنې ماتوي، نو حق ورځ لري نه ده چې په ځوانانو هم باور پاتې ورسیږي.
اوس خو پارلمان افتتاح وای دا کسان راغلی لوړې کړې د الته کارونه روان دي، تاسو لدین ورسته څو غواړي؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسه په وخت کې هم د پارلمان افتتاح شو، یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ، خو کوری ودان کردسه د کاندیدانو اعتراض واوري د لاغوي په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه، اما د کردسه په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو. شپږ میاشتې وروسته نه هتن پارلمان ته لاره وموندل او نه هتن چې په جالت للی وغه له پارلمان بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشت ماش هم هغې نوماندانو وکیلانو اخیستو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. موږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. صحیح ده پارلمان افتتاح شو، وکیلان په جال لاړل، اما حق حق دی. نو حق نوم د الله دی، هغوی به خلي چې حق وي. نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اس باتور سی دستا دی. نو زمنګ حق دی، دلته موږ حکومت لرو، ستره محکمه لرو، دوړه کمیسونونه دی، لدوی ټولو نه زمنګ مظلومانه عجزانه غوښتنه ده چې زمنګ اعتراضات او ترسیدګي وکي. موږ په خپل راي په خپل هر څه باندې دومره باور یو ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کی کچیرته موږ خپل راي ثابت نشو کړی په غلط او تاسو کول چې موږ سره نوالي ته معرفي کی. نو حکومت او کمیسونونه لدین بل کم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار د خبره کومه ده چې موږ سلف سیده په خپل رایو په خپل حق باور یو. حق دی زموږ ځای شه، زموږ وخت ځای شه. په سختو شرایطو کې موږ کمپاینونه کړی، نام نو لسوالی ته تللی. زه په ننګرهار کې کوټ لسوالی ته تللم چې دا شو سیمه وا شینوار ته تللم، بټي کوټ ته تللی مچ حال ته برحاله وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته. مزه په تش لاس له ما کمپاین کړی، ما پاک رایې غستری او باور وکړ چې ما د اقتصادي وضعیت دومره خراب بچ ما په پراخه کچه هم د دې چې ناظرین نه لرل. نه پوهیږم چې نو نسوا محلونه په ننګرهار کې پاغي کې ما ټول 15 ناظرین لرل یعنی زما دومره پاک رائے دی خلکو په جال په تقلب باندې رائے جوړ کړي باید زما د رائے پښتنه وسی موږ نه ملس پښتنه کې چې ته چې زما د رائے نه دفاع نشې کولای په کوم حق دي ځان قاندید کز موږ رائے سو شي موږ رائے در کړي وسو شي زما رائے او تر څنګ هم کمیسیونونه چې وسه هروستي لار په ورستي کار په لار چې ولغه داده چې ولایتونو ته امر کړل چې تاسو صندوقونو نه رائے پانه راولېږي مرکز ته چې دا صندوقونه باید رئیس جمهور ټاکونو ته خالو شي دوی دلیل دسی دی خو پښتنه دا ده چې د 15 کال وړاندې رئیس جمهور صندوقونه چې ډک دی ولې هغه نه تشوي څو کال وړاندې چې د ولایت شورا ټاکل شوی هغه صندوقونه اوسه پور ډک دی ولې هغه نه تشوي که تاسو وکند صندوقونو سره مشکل سره لاسي پرون ټاکل تیر شوی دی او تاسو نن صندوقونه خالي کوي دوه کال من قانوني حق لرو چې دا پاره به تاسو ساتل شي په صندوقونه کې
کاش د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر وي تاسو پښتنه ته ځوابونه ولې ارزو جن تاسو اسناد په لاس کې لرئ تر اوسه پر مولي ساتل دي نشر کړی نه دي د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي هغه عدالت غوښتنه تامین سي تاسو ولې اسناد اوس پر ځان سره ساتل دي
بسیار زیات تشکر پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم همه اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان اینا برای ما گفت که ما او کسی که شما گفتین مایر د سارنوالی معرفی کردیم زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارنوالی عریضه ما بردم گفتم ما این به دلیل ما از لیست نهایی اینا دور کردن یا برای ما گفتن که والا د این تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامد از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر را اینجا معرفی کرده باشین خب منم میفهمم ما به می باور هستم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما چونیده نمیشه صدای عظیم مظلوم این خانمایی که اینجا هست شما باور کنید
د د د نظر بنسټونو سره تاسو د اسناد شج کړی دي
بله ما بردم زمانی که لیست ما اعلان شد ما پیش فیفا رفتیم تیفا رفتیم هم تمام خانما پیش یونما رفتیم هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم دیگه یگانه رایل شمی دیدیم که ما خانما اومدیم مظلومانه ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری سه ما را تیر کردیم سه ما دی سه ما صدای ما شنیده نشد دیگه بی باوری استیم که حال آمدیم پیش سر محکمه تا زمانی که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه ولو که 5 سال تیر شه ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه ما اینم اینجا ششته هستیم
مروه جان د افغانستان انتخابات تیر انتخابات لري زیات ستونزې سره مخامه خو مشکلات او امنیتی ستونزې او اجتماعي ستونزې ځنګړي توګه خزو سره ډیر زیات ظلم زیاتای کی دي خزو په ډیر سختو حالاتو کې کمپاینونه وکړل د کومه چې دی وجان یو کوټو لسوالي ته لاړم او خطر می په ځان قبول کړم د ټولو ته په کتلو سره د عدالت غوښتنه لپاره تاسو وړاندې څه ده کمیسون څه وکي کمیسون خو کارونه خلاص شوی دي حکومت څه وکي تاسو وړاندې حکومت څه
افغان صاحب اول خود دواړو کمیسیونونو مشران دي یو ځل دغه افغاني او بل اخره د میرمنټوب لپاره د راسي دوی سره د خوخوګي وکي یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وي افغاني په توګه دی او راوال د دوی وخري دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خو همدمو ګوتا سرای ورکړی دا او دوی مخ خکړي یو انسان باید څو میاشتې ډوډۍ ونه خوري خپل شونډې وګنډي ډوډۍ ونه خوري ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي وهل وخوري او بیا ورسره لغه ولسمشر ویني دا یو لوی ظلم ده د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي یو عادي خبره ده سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه وی دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو مداخله مه کوئ حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري هم نماندان پرې باور لري په همدغه ناسته کې نماندان هم کینوئ څار بنسټونه هم کینوئ حکومت دې هم کینی که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي خلاف د قانوني کوم امتیاز ورکړي بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه موږ هلته حضور درلوده هیڅ هم خلاف د قانون ونه شول اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره سوې ده هغه ته باید ځواب ورکړي کمیسیونونه مکلف دي
د معترضو نماندانو په استازیتوب لړې بینیازي او ارزو سپي او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغمرا تا غیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سبای راتا مخی مخی کی نن شاری راتا سم شاری کبھی ہگئی شاری راتا سم شاری کبھی ہگئی شاری راتا سم شاری کبھی ہگ خندہ گانی دی ہگ خندہ گانی دی ولا رات خندی گی نہیں ہگنن سبائے راتا مکھی مکھی کی نن ہگنن سبائے راتا مکھی مکھی کی نن سمنا وادی ترو حد درو کا سمنا